سویاس په هر صورت مننه قدر من اوریدونکو یو بل خبرونه پیل شو. په کابل کې پرونی ځان وژنو کې حمله ملګرو ملتونو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې په سختو ټکو وغندله. په خوست کې د تروریزم او جګړو د قربانیانو په یاد نمانځن غونډه کې ګډونوالو پر دې ټینګار وکړ چې په هیواد کې روانه جګړه افغانان په خپل اتحاد سره پای ته رسولی شي. د دې او نورو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه مو هم درته غوره کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله او هغه یوه بې رحمه او کرغیړنه تروریستي حمله وبلله. د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما وایي چې د غزنی ښار له وسلوالو تصفیه شوی او دې ښار ته به د بشري مرستو لړۍ چټکه شي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا له اټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله او هغه یوه بې رحمه او کرغیړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دغه حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم د دغو اعمالو عاملینو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت راکاږل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف مشري هم دغه حمله وغندله او پر دې خواشیني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستره قربانی ماشومان ورکوي. د یونیسف اجرایوي رئیس هندته فورول ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي. د کابل په دشت برچی کې په یو پوهنیز مرکز کې په پرونی انتحاري حمله کې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د اته څلوېښت وژل شوو کسانو اکثره تر اتلسو کلونو کم عمره ماشومانو. په دې حمله کې نژدې اویا تنه نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د دغې حملې د غندنې تر څنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د غزنی ښار مرکزي برخې اوس امن دي او د ولایت د تازه دمو امنیتي ځواکونو په رسېدو د وسلوالو پر ضد تصفوي عملیات پراخ شوي دي. یونما پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د غزنی ښار په مرکز کې د وضعیت په ښه کېدو دې ښار ته د بشري مرستو رسېدو ته زمینه برابره شوې ده. خو ملګري ملتونه وایي د لارو بندښت او امنیتي ګواښونه بیا هم د بشري مرستو بهیر له خنډ سره مخ کولی شي. د هلمند چارواکي وایي د ملا لال محمد په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفو یوه اته کسیزه ډله پرون د سولې له پروسې سره یوځای شوه. د هلمند والي دفتر په یو خبر کړي بیان کې د دې وسلوالو د مشر لال محمد په حواله ویلي چې دوی له تېرو پنځلسو کلونو راهیسې د دولت پر ضد جنګېدله او اوس له خپلو کړنو پښېمانه دي. د سولې له پروسې سره یوځای شو دې وسلوالو ویلي چې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو د جګړې قومانده د پاکستان په لاس کې ده. د هلمند والي ژمنه کړې چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدونکي وسلوال به مسؤول وي او دولت به د هغوی په ژوند کې د مثبتو بدلونونو په راوستو کې همکاري کوي. د تقاوت خزانې د عمومي ریاست مشر وایي هڅه کوي چې تر لوی اختر مخکې د متقاعدینو پاتې تنخواګانې هم ورکړي. ګل محمد منتظر پرون ازادي راډیو ته وویل د مالي وزارت د متقاعدینو د تنخواګانو لپاره د وختل شوو پیسو یوه برخه منظوره کړې ده. که خدای کول هڅه کوو تر اختر مخکې دو میلیارد ځنګل شوي افغانۍ مصرف کړو. هڅه کوو چې تر راتلونکې یکشنبې یا دوشنبې د متقاعدینو بانکي حسابونو ته دغه پیسې ورسوو. نوموړي وویل د ولسمشر د سپارښتنې له مخې به ډېر ژر د متقاعدینو خزانه په یوه ځانګړي صندوق بدله شي چې د متقاعدینو تنخواګانې به مستقیما پکې ټولېږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا له اټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل دغو دریو بار وړونکو کمپنیو پر ضد چې په چین، سنګاپور او روسیه کې میشتې ګامونه اخلي، د دې پرېکړې له مخې په متحدو ایالاتونو کې د دې کمپنیو پانګې بندیږي او امریکایي وګړي نشي کولی له هغوی سره سوداګري وکړي. که څه هم واشنگتن له پیونګ یانګ سره مستقیمې خبرې پیل کړي، خو بیا یې هم د موجودو نړیوالو بندیزونو د عملي کولو لپاره پر شمالي کوریا خپل فشارونو ته دوام ورکړی. واشنگتن غواړي د دې بندیزونو په وسیله پیونګ یانګ اړ باسي چې خپل اټومي او د لرې واټن ویشتونکو مزایلو پروګرام پای ته ورسوي. د ترکیې د استانبول ښار یوې محکمې په دې هېواد کې د بښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر د مشر د خوشې کېدو حکم کړی دی. دا خبره د بښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل څېړونکي اندرو ګارډنر په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. انر کلچ له تېر یو کال راهیسې د ترکیې په ازمیر ښار کې د انقرې له سیاسي مخالف فتح الله ګولن سره د همکارۍ په تور زندانی دی. د ترکیې حکومت فتح الله ګولن چې په امریکا کې میشت دی، د 2016 کال د ناکامې پوځي کودتا تر شا هغه د هغه لاس ګڼي، هغه څه چې ګولن یې ردوي. په یو بل پرمختګ کې پرون د ترکیې یوې محکمې په کور له نظربندۍ څخه د امریکایي پادري اندریو برانسن د خوشې کولو غوښتنه رد کړه. ترکیې چارواکي وایي برانسن له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې د 2016 میلادي کال د کودتا د ناکام کودتا د هڅه کې لاس درلود. د برانسن د نیول کېدو موضوع په دې وروستیو کې د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې هم ترنګلې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې پرونی ځن وژونکي حمله ملګرو ملتونو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې په سختو ټکو وغندل. د دغې حملې د وژل شوو کسانو شمیر 8 او د ټپیانو هم 8 تنه دی. په خوست کې د تروریزم او جګړو د قربانیانو په یاد لمانځن غونډه کې ګډونوالو پر دې ټینګار وکړ چې په هیواد کې روانه جګړه افغانان یوازې افغانان په خپل اتحاد سره پای ته رسولی شي.
دا جنگ په پاو وخت کې ورته چې موږ ته څه خپل په افغانیت جذبه او د مسلمانۍ په جذبه ارجب شو په یوې په یو غیرت ودرېږي ان شاء الله تعالی، ځکه چې دا افغاني جنگ نه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وای چې له وروستیو اعتراضونو سره سره به دغه ملي پروسه پر مخ یوسي.
موږ ته د میزان 28 د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ د هغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پر مخ
لا تروریزم سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ډلې FATF چې پاکستان په خړ لسک شامل کړي روانونه، پاکستان ته خپل سری کړې به اعلان کړي. د دې احتمال هم شته چې پاکستان په تور لسک شامل شي. که په تور لسک شامل شي،
کومې واسطې په تور لسک شامل شي، خارج موسسې په دې هیواد کې نشي کولای چې سرمایه ګذاري وکړي.
په دې اړه مو د چارو لیو کارپو سره مرکه کړې. په پولند کې د امریکا د پوځي حضور په اړه د هغه هیواد د ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو هم خبره وو او د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبره وو. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه په تاسو برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. درازو لومړی موضوع ته په کابل کې ده پرونی زنو جون کې حمله. کابل پرون بیا یوې زنوژنکې د یوې زنوژنکې حملې شاهد و چې په حمله کې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. دا ځل دغه زنوژنکې حمله د کابل په دشت بچي سیمه کې په یوه ښوونیز مرکز کې چې ګڼ شمېر هلکانو او نجونو پکې د کانکور د ازموینو لپاره زده کړه کوله هم په نښه کړ. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د ښار امنیتي تدابیر ټینګ دي، خو په ګاونډیو ولایتونو کې ناامني د کابل امنیت اغېزمن کړی دی. افغان ولسمشر هم دغه حمله په سختو ټکو غندلو او په دې اړه چې دغه حمله په څه ډول شوې ده د یوې پلټنې امر یې کړی دی. نور حالې د رضوان مراد په رپورټ کې اوري.
د کابل پولیس او روغتیایي چارواکي وایي د دې ښار په لویدیځ کې پرون ځان وژونکي چاودنې نږدې 50 کسان وژلي دي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیه قومندانې ویاند حشمت الله ستانگزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ځان وژونکی پلی و او د اتلسمې امنیتي حوزې په دشتې برچي سیمه کې په یو ښوونیز مرکز کې دننه چاودنه وکړه.
د موت په نامه لاندې یو ښوونیز مرکز و چې دلته ډېری زده کوونکو زده کړې کولې. ځانمرګي بریدګر چې چاودنګ توکي په خپل ځان تړلي و خپلو چاودنګ توکو ته دغه کورس دننه چاودنه ورکوي.
ښاغلی ستانگزی ویل پولیسو د کابل ښار د امنیت او د ښار د دروازو د کنټرول او څارنې لپاره جدي تدابیر نیولې دي. خو د نوموړي په وینا د کابل په ګاونډیو ولایتونو لوګر، میدان وردګ او کاپیسا کې موجودنه امنیو د پایتخت امنیت اغیزمن کړی دی. د کابل امنی قومندانۍ د غراز وایي چې د مدرنو وسایلو او لازمو تجهیزاتو د نشتون له امله د ښار د دروازو په کنټرول او تلاشۍ کې نیمګړتیاوې پیدا کیږي، خو پولیس هڅه کوي چې دا کمښت پوره کړي. بل لورته د عام روغتیا د وزارت وین ډاکټر وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل چې پرونی حملې لږ تر لږه 8 کسان وشلې دي. دی وی په دې پیښه کې 8 کسان شهیدان شوي دي او 8 نور ټپیان دي، خو د مرګ ژوبلې دا شمېرې وروستۍ نه دي او امکان لري چې زیات او کم شي. که څه هم تر دې دمه کومې ډلې د کابل ښار د پرونی خونړي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم پکې لاس لرل رد کړي، خو تر دې مخکې داعش ډلې د دې ډول حملو چې اکثره مواردو کې د کابل ښار د اهل تشیع جماعتونه او غونډې په نښه کړي مسؤلیت منلی دی. په کابل کې دا برید په داسې وخت کې کیږي چې د غزنی، قندهار، زابل او د بغلان په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو جګړو او تاوتریخوالي د لسګونو سرتیرو په شمول سلګونه کسان وژلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون پرون وویل چې په تیرو 9 کلونو کې د افغانستان په جګړه کې 4,500 ملکي وګړي مړه او ژوبل شوي دي. دا کمیسون وایي د دې مرګ ژوبلې 80% کې په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پورې اړوندو بریدونو او چاودنو کې رامنځته شوې ده.
واموریدل چې په کابل کې په پرونی ځان وژونکې حمله کې چې د کابل په دشتې برچې کې په یوه ښوونیز مرکز کې وشوه شاوخوا څه کم 50 کسان وژل شوي او دغه راز نږدې اویا نور هم ټپیان شوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د مخکنیو حملو ته په پام سره چې په دشتې برچې کې شوي او ډېرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، د همدې ډلې ته ګوته نیول کېږي. تر دې مخکې په کابل کې لوی خونړۍ حملې څو اونۍ مخکې د کابل هوایي ډګر ته نږدې شوي و چې 23 تنه پکې وژل شوي او 100 تنه نور ژوبل شوي و. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په کابل کې 14 لوی حملې شوي چې تر 2240 زیات کسان پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د تروریزم او جګړو د قربانیانو په یاد پرون دغه راز په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې نمانځن غونډې جوړې شوې وې. د غونډې اکثره ګډونوالو ویل چې د افغانستان د تروریزم ستر قرباني دی، خو هغه څه چې لازمه ده د قربانیانو سره لازمي مرستې نه کېږي. په خوست کې هم په دې مناسبت یوه غونډه جوړه شوې و. د دې غونډې ګډونوالو وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یوازې افغانان په خپل اتحاد سره پای ته رسولی شي. له خوست د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال په دې اړه راپور لري، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تک بایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
د ازادي په څپو نیوز پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې او امنیت چې دواړه سره تړلي دغه موضوع چې په تیره بیا وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره آیا په دې هیواد کې د سولې امکان شته. په تیره بیا په دې وروستیو کې چې د اوربن خبره کېږي د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې، تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نور
سره شریک کړي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، پرون د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په افغانستان کې د تروریزم او د جګړو د قربانیانو په د یاد لپاره لمانځن غونډې جوړې شوې وې. دا ډول یوه غونډه په خوست کې هم جوړه شوې وه. د خوست معلولین وایي په دې هېواد کې هغه مهال سوله او امنیت ټینګېدای شي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې پر ضد غږ اوچت کړي. دوی زیاتوي په افغانستان کې روانه جګړه پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان یې د دې هېواد خلک دي او ګټه یې هم پردیو ته رسیږي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل د دې غونډې نور حال راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په کانفرانس کې ویناوال وویل چې دا جګړه هغه مهال ختمیږي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې او جګړه غوښتونکو پر وړاندې ودرېږي. د ترهګرۍ د بریدونو یو معلول غلام محمد د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې روانه جګړه افغاني نه ده، پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان افغانان دي خو ګټه یې نور خلک اخلي.
دا جنگ په پاو وخت کې ورته چې مونږ ته خپل په افغانیت جذبه او د مسلمانۍ په جذبه ارجک شو په یوه پو په یوه غیراتو ودرېږو ان شاء الله تعالی، ځکه چې دا افغاني جنگ نه ده، دا په مونږ نه تپل شوې جنگ ده. قربانیان صرف مونږ یو، ګاډي خل نور خلکو خلي.
دا معلولینو د اتحادیې مشر دوست محمد اخونزاده هم په خپلو خبرو کې ویل هیچا ته اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو په خاطر د جګړو پر دوام ټینګار وکړي.
افغانانو باندې غږ کوم چې د تروریزم ګټه په افغانستان کې مافیا کړی وي او قرباني افغانان ورکوي. موږ معلولین ورونه په یوه اواز غږ کوو چې د تروریزم عمل خوند موږ لیدلی دی. موږ معلولین ورونه هیچا ته دغه اجازه نور نه ورکوو چې دغه بد عمل ترسره کړي.
بلوری ته د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون استازی وایي چې په وروستیو نه کلونو کې د دوی د سرویګانو او معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په جګړې کې 3,000 ملکیانو ته مرګ لوخته، چې په دې کې 2,000 کسان وژل شوي خو په دې ارقامو کې پوځیان او جنگیالي نه دي شمیرل شوي. د یاد کمیسیون یو تن کارکونکی سیف الرحمن نیازی وایي چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په وروستیو لسو کلونو کې د وژل شوو شمېر 8,000 کسان خودرې او معلولین ولکه 3,400 تنه خوده چې د هغوی په وینا د ارقام د افغاني ټولنې نږدې 3% وګړي جوړوي.
دغه تقریبا د افغانستان د نفوس په ډول 3% تشکیلوي. دا یو ډیره غټه کتله ده چې په نورو کلونو کې څومره زیان رسیدلې دغه شمیرنه خو ډیره زیاته ده.
د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون کارکونکو ویل دا چې په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ د بریدونو له کبله مرګ ژوبله رامنځته کیږي او د تلفاتو شمېر ډېریږي، نو یو شمېر هیوادونو وپتېره چې د جګړو د مخنیوي او د جګړو د قربانیانو د ملاتړ په موخه یوه ورځ ونوموي. د دوی په خبره چې په روان 2013 زیږدیز کال کې ملګرو ملتونو په دې با پرېکړه وکړه او د افغان حکومت وزیرانو شورا هم د 1990 لمریز کال د 9 نیټه په خپله غونډه کې د ملګرو ملتونو مصوبه تصویب کړه او د اساس 3 یا د اگست 15 د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوی د ورځې په نوم ونوموله.
ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې
د دې ترڅنګ د اساسي بشري حقوقو بلونس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
ډیپلومات مجلې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي دي چې طالبانو د اګست 15 د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې 4 سیاسي خبري پای ته ورسولې او بل لور ته د دوی تر زرو ډیرو وسلوالو پر همدې ورځ د غزنی پر ښار برید وکړ. ډیپلومات بیا لیکي چې طالبان په افغانستان کې یو لور ته لدی هدف نه پوښا کیږي چې سیاسي لوبغالی وي، بل لور ته لشخړو لاس نه اخلي او غواړي چې خپل دریځ لدی لارې پیاوړی کړي. خبرونه بیا پوښتنه کوي چې په داسې وضعیت کې ازبکستان څرنګه خبرو ته زړه ښه کوي. ډیپلومات لیکي کله چې د 2018 کال په روسیو کې شوکت میرزیایف په ازبکستان کې ولسمشر شو، په ځانګړي ډول له افغانستان سره اړیکې پسې شي کړې. د مارچ په میاشت کې د افغانستان لپاره د یو کانفرنس کوربه هم و. د اګست 16 تر 19 د طالبانو یو پلاوی د دوی د قطر د دفتر د سیاسي مشر شیر محمد عباس تانگزی په مشي ازبکستان ته ولاړ. دوی د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له استازي اسمت الله ارګاشیف سره وکتل. ډیپلوماټ بیا د ازادي راډیو په استناد لیکي چې طالبانو ورته ویلي دي چې په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په افغانستان کې د ازبکستان د پراختیایي پروژو په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو خبرې شوې دي. ډیپلوماټ بیا د دې خبرو په ارتباط لیکي چې ازبکستان غواړي پراختیایي پروژې پرته له سویرې په افغانستان کې پلي شي او طالبانو له دوی سره په دې برخه کې ژمنه کړې ده. دوهمه خبره دا ده چې ازبکستان هر وخت په افغانستان کې د داعش حضور ته اندېښنه لري او نږدې دوی اونۍ مخکې دې ډلې په ګاونډي تاجکستان کې د یوه برید مسؤلیت ومانه، خو طالبانو د ډیپلوماټ په وینا د افغانستان دننه خپل بریدونه متمرکز کړي دي. ډیپلوماټ خبرونه د غزنی جګړې او د سولې هڅو ته اشاره کړې ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا یوازې د غزنی د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د غزنی د سېشنبې د ورځې تصویر انځور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په ټول ښار کې دوه نانبایانې پرانیستې دي او خلک ورته په کتارونو کې ولاړ دي. وال سټریټ جرنال د ملګرو ملتو په وینا لیکي چې د غزنی په جګړه کې د 110 او 150 ترمنځ ملکیان وژل شوي دي، خو لا هم په کار ده چې دا شمېره دقیقه شي. د طالبانو د تلفاتو په اړه ورځپاڼې د امریکایي ځواکونو په وینا لیکلي دي چې یوازې د دوی د هوایي بریدونو په ترڅ کې 220 یاغیان په ښار او د ښار شاوخوا وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغان ځواکونو تلفاتو ته اشاره نه ده کړې، خو د مالي اوښتي زیانونو په اړه یې لیکلي دي چې تر دې دمه دقیق نه دي اټکل شوي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وروستیو اعتراضونو سره سره به دغه ملي پروسه پر مخ یوسي. انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه راز پر سیاسي ګوندونو او جریانونو هم غږ کوي چې دغه ملي پروسې سره همکاري وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پر دې راپورټ کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ګوندونو او سیاسي جریانونو غواړي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې د همکاري وکړي او ټینګار کوي چې دغه پروسې ته زیان رسول د هیڅ په ګټه نه تمامېږي. دغه کمیسیون د ویان مرسیال زبی سعادت د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د رای ورکوونکو پاڼې هم چاپ شي.
دا کله چې موږ تقویم جوړولو په هغه کې هم د دوی سلام مشوره هم دغه وه. همیشه دغه ډول لوی پریکړې چې موږ کړې همیشه موږ دوی څخه سلام مشوره اخیستې، اما په اوس کې د دا ډول موضوعاتو را برسره کول فکر کوم د میزان 28مه نیټه سخته ګواښي او موږ ته د میزان 28مه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ دغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پر مخ
نوموړی وایي دا چې د هرې ورځې په تیرېدو وخت ضایع کیږي. له ننګونو سره دغه پروسې د مخامخ کېدو هڅې باید ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روانه ونې د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی نوملړ اعلان کړ او وی ویل چې د رای ورکولو د پاڼو د چاپ لپاره هم چمتووالی نیسي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې ابطال او د بایومیټریک سیستم څخه په استفادې بیا پیل، د انتخاباتي نظام تاخیر او د انتخاباتو له بهیر څخه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څارنه هغه غوښتنې دي چې سیاسي ګوندونه یې مطرح کوي. خو اوس دغه ګوندونه وایي چې د غوښتنو د برخلیک تر معلومېدو به اجازه ورنه کړي چې د رای ورکولو پاڼې چاپ شي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده:
حالا این که اعضا وای پیشتایخ ها و پیشتادات آمده زیاد عملی نیست، امیدوار هستم که اینا تنها بنا
دیوی دو گندونو غختنی و رانتیزونو اس دیر عملی ندی. هیله لرو چه دوی وازی ده خپلو گتو پاره نبل که ده ولس پاره هم فکر وکری. دا با منطقی نوی چه په خپلو غختنو ده تینگار په نتیجه که ده انتخاباتو ده ترسره که دو نیته ده وزن دول شی. ده خاغلی ایزواده پا خبره ده همداس وزید دوام ده انتخاباتو پر پروسه بداخیز که او ده پا دی مانا ده چه گنده ده انتخاباتو پا پروسه که طول مالی و زانی قربانه پا پام که ننیول کیگی. ده افغانستان جمهوری ریاست بیا پا انتخاباتی مسائلو که ده حکومت ده مداخله خبر ردوی او وایی چه ده شفاف و انتخاباتو ترسره کول ده دوی لومړی توبونو څخه دی.
زما رایه زما حق.
نیزان د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
د سهار 8 بجې او 40 دقیقې دي. له تروریزم سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ډلې یا اف ای ټی اف چې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړي روانونه پاکستان د خپل سری کرښې اعلان کړي. له پاکستان څخه د اف ای ټی اف لومړی غوښتنه دا ده چې په هر ډول چې کیږي د تروریستي ډلو ملاتړ بس کړي. په دې سربیره پاکستاني چارواکي باید د اقتصادي فساد او پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي او اجازه ورنکړي چې له دې هېواده غیر قانوني پیسې انتقال شي. د اف ټی اف ادارې مرکز په پاریس کې دی. اسمت اروان له افغان نظر خاوند ډاکټر اکبر وردک سره چې په پاریس کې میشته مرکه کړې. ډاکټر وردک په پیل کې دی ادارې او له پاکستان سره د هغې د استازو د وروستیو خبرو په اړه وویل.
دا موسسه په 1991 کال کې ډېرې لویې صنعتي هېوادونو د غونډې نه وروسته جوړ شوې او هدف یې لکه چې تاسو اشاره ورته وکړه د غیر پیسو قانوني پیسو انتقال او له تروریزم سره مالي او نور مرستې دي. دې کال د فبروري په میاشت کې د موسسې پاکستان ته اخطار ورکړه چې دوی د تروریزم سره مرسته کوي او د خپلو سرحدونو کې د پیسو د مینځلو کوم امکانات چې موجود وي سره ممانعت نه ورته ایجادوي او ته جون ته میاشتې ته پای پورې وخت ورکړی و. مګر د موسسې څرګنده شوه چې د پاکستاني مقاماتو برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. د دې خبره کبلی دوه مهم اخطارونه بیا تکرار کړي دي چې د تروریزم سره مالي او نورې مرستې دي او دوهم د ناقانونه پیسې انتقال یا مینځل دي. او په دې ځل کښې یو بل شرط هم اضافه کړی و، هغه دا دی چې که چېرته پاکستان په هر میاشت کې د موسسې ته د خپلو اقداماتو راپور ورنه کړي نو پاکستان به پړ وګڼل شي او په تور لیست کې شامل شي.
که چېرته پاکستان په تور لیست کې شامل کړی شي په پاکستان به کوم بندیزونه وضع شي یا له پاکستان سره به څه ډول چلند وشي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کوم هېواد په تور لیست کې شامل شي خارجي موسسې په دې هېواد کې نه شي کولی چې سرمایه گذاري وکړو. البته دا د پاکستان په اقتصاد کې یو لوی سکتور دی که چېرته په رښتیا هم دا تصمیم ونیول شي او عملي کړی شي پاکستان ته ډېر لوی اقتصادي ستونزې پیدا کولی شي.
دې ته په پام سره چې پاکستان تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې دغه شرطونه پوره کړي او که ستاسو توجه وي پاکستان د طالبانو د ملاتړ په خاطر هم د خصوصا د امریکا تر فشار لاندې دی، لیکن پاکستان هغه ټوله فشارونه زغملي دي د امریکا، لیکن بیا هم په خپل دریس کې یا تغییر نه دی راوستی یا یې دا توان نه لري چې تغییر راولي. څه فکر کوئ چې د اف ای ټی اف دا غوښتنې به ومنلی شي؟
کوم چې د امریکې هغه فشارونه چې په دې برخه کې په پاکستان باندې عملي کېږي او همدارنګه د اف ای ټی اف د موسسې دا ډول اقدامات ښایي چې په همانګۍ باندې شوي وي او د دواړه مقامات دې ته متوجه شوي چې پاکستان هغه سره ته رسېدلی چې نور د مالي د تروریزم سره مالي مرسته د زغم وړ نه ده. نو فکر کوم چې
د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردګو چې له تروریزم سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې یا اف ټی اف چې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی دی، د دې ادارې د وروستیو اقداماتو او دا چې په راتلونکي کې به څه ډول د پاکستان په وړاندې اقدام کوي نظر راسره شریکو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولن ولسمشر پرون د خپل وسلوالو ځواکونو د ورځ د لمانځلو په مراسمو کې په دې هېواد کې د امریکا د پوځي حضور غوښتونکی شو. د هغه د وروستیو څرګندونو نور تفصیل د رضوان مراد پر راپور کې.
د پولند ولسمشر اندریو دودا د چهارشنبه په ورځ د خپل وسلوالو ځواکونو د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په خپل هیواد کې د امریکا د دایمي پوځي حضور غوښتنه وکړه. د پولند د پوځ د لمانځلو په مراسمو کې د یو پوځي رسم گذشت په ترڅ کې ټانکونه او نور پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې شول او خلکو د دودیزو جامو په اغوستلو سره پکې ګډون وکړ. د پولند ولسمشر چې هیواد یې په سیمه کې د روسیې له پوځي خوځښتونو اندېښنه لري وویل چې په پولند کې د امریکایي ځواکونو د مشتون به دا هیواد له هر احتمالي یرغلګر وساتي. په 2014 کال کې د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر یو ځای کولو وروسته امریکا له خپل لوري او د ناټو تړون په چوکاټ کې په پولینډ او د ناټو تړون په ختیځو پولو کې پرتو هیوادونو لیتوانیا، لاتویا او استونیا کې پوځیان ځای پر ځای کړل. پولنډي چارواکو له امریکا غوښتي چې په دې هیواد کې د یوه دایمي پوځي اډه جوړه کړي او د خپلو سرتیرو شمیر دې هم زیات کړي. متحده ایالاتو تر اوسه پورې د پولینډ دې غوښتنې ته چې زیات لګښت به ولري او روسیه به هم په غوسه کړي ځواب نه دی ویلی. د پولینډ ولسمشر اندریو دودا په پرنیو مراسمو کې ویل چې تر 2040 میلادي کاله پورې به دا هیواد خپل دفاعي بودیجه هم زیاته کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله، هغه یوه بې رحمه او کرغېډنه تر روسي حمله وبلله. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یو این ایس اف مشر هم دغه حمله غندلې او پر دې خواشیني څرګنده کړې چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د کابل په دشت برچې کې په یوه پوهنیز مرکز کې په برنۍ انتحاري حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د اتصل ویخت وجل شو کسانو اکثر تر 30 کلونو کم عمر ماشومان په دې حمله کې نږدې اویاتنه نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نماوی د غزنی ښار مرکزي برخې ته برخه اوس نسبتا امن شوی او د ښار د وضعیت له ښه کېدو سره به د بشري مرستو لړۍ هم چټکه شي. د تقاعد د خزانې د عمومي ریاست مشر وایي هڅه کوي چې تر لوی اختر مخکې د متقاعدینو پاتې تنخواګانې هم ورکړي. یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په پرله پسې تماسونو کې ویلي چې خپلې تنخواګانې په خپل وخت نه ورکول کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا له اټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د ترکیې د استانبول ښار یوې محکمې په دې هېواد کې د بښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر د مشر د خوشي کېدو حکم کړی دی. د خبرې د بښنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل څېړونکی اندریو ګارډنر په خپل ټویټر پاڼه کې کړی دی. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو خبرونې د غراز د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شئ. نور راپورونه او مطالب نه لرو خو د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د ښځې د تېښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه. عرف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تښتېدلو هدف سره
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتې د مورد چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کیږي. یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي یا هغه نجونې چې د کور نه تښتي خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځان هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي اهدافونه کې مونږ وایو چې ولې ښځې انجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف هماغه د کور کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنه کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تختی، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډېری زیات موږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کېږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده نجونو فری ورکول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کېږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورښیي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسند هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د خپل ژوند همسر په خپله زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کېږي دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کورنه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوي دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې د خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول د دوی په وادونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کېږي، یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دی چې دوی له کور نه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کېږي، او د دې عاملین هم نه مجازات کېږي او نه هم محاکمه کېږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړی هغه اختطافچی نه شمېرل کېږي، یعنی نه د خپله مجرمه ګڼل کېږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفره چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو، 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی ولو، 21 نفره بل دې نه چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، 21 نفر هم په نامعلوم اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ته اړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبور شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې په راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی په کورنۍ باندې او یا هم د دوی پر راتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري دغه کار، ځکه چې اکثرا کله چې ښځې یا نجونې په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي دغو په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. در حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها ده چې ښه شوې نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوې، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له غونه نجات پیدا کړي نه تنها ده چې دا وضعیت بهتر شوی نه ده، ښه شوی نه ده، بلکې بدتر شوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه انجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي دوی یا بې سرنوشته کېږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او دغوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه دې ته نازرېږي چې دوی سره واده وکړي دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته ولاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغلته د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بې سرنوشته پاتې کیږي، لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت بیرته خپل کورونو سره یوځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي، خپل فامیلونو سره یوځای کیږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تیښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپله یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کیږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کیږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا، چې په تېر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس. اکثریت د جنسي تیری قرباني کیږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ له خوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې له خوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي، یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یو منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تیښتي دا د یو هوس لپاره له کورنه تیښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي، نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تیښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. بیروال صاحب د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړلې دي او څومره حل کړی دي؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی، یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپورټ مخبر کړی دی د 1400 نیوم قضیه په سیړلې او په تیر کال کې 1300 اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر تراجی سوی دی، چې لدی 1300 اوردونه دریاتیا مورده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده، په دې چې کمیسیون ته لاسرسی درلودله او 25 مورد نور، یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسته راوړی دي، او له دې نه اکثریت مورد د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودلی دي، یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیه کمی درلودلی، لکه له پروان اته قضیه موږ درلودلی، کاپیسا نه شپږ قضیه، سبتیسی په ګریسی، بامیان څلور قضیه، لوګر ولایت نه درې قضیه، د کندی نه هم درې قضیه، او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه مونږ ته راغلی دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې مونږ ورکړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نه سړي، پر دې چې صرف یو محدود کسان، یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي، په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچیر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدون لدینه ک دوی چې ا دې ته اړسي چې فرار وکړي، ک کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ترسوي چې فرار وکړي او سنوشته هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنی د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول سي ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې آموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې ورو پوهوي، چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته نجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورونو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي، واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کېږي او دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. نو دا موږ په خپلو آموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړې ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده، موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورونو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خالن و قریبه دی کهو من
ارغا هست بایی تکره هست بایی تبا پا دیوان اسپره گی سهار سهار با پا دیوان منده وی پا دیر زایو گی
جوڑاون کی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنه
لکه کوترال و تماسا ولی دمکنا
د کوترو د پیدایښت پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږي.
کوتره یو باس خود سور او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
کوترو د سترګو سرواله تشبیشی ویدی چه ده سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را می برد و بر حال دلم خون می گیریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی که یو شیر ده چې هغه له اسلام نه مخته ویل سوی ده: حمامت و جرعه حومت و جندل اسجعی فانت بمراء من سعاد و مسمعی. ایدی تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستا.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې په افغانستان او نړۍ کې د کوترو او کوتربازۍ په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې د کوترې سپېڅلتوب، معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څېړو، او په آخر کې د کوتربازۍ په هکله مرکه لرو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، کوتره هغه ښکلی معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتره زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېرې لیدل کیږي. د بېلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روزه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاري، او په کابل کې د سخي زیارت او شاید شمشیره یادولی شو. موږ د کوترو د تاریخ او دا چې په کومو هیوادونو کې ډېرې دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
معمولا خلق بکورو کم ساتلی دی پا زیارتونو که پا جمعتونو که پا تاریخی زیونو که پا قلاغانو که پا حرمین شریفینو کم دا کفتر دیر زیادی دی پا مکو مدینه که پا عربی که یو شیر دا چی آغا لیسلام نمخت ویل سوی دا او آغا دی سعاد پنوم یو شاعر و غویل دی حمامت و جرع حومت و جندل ازجعی فانت بمرائن من سعاد و مسمعی و معلقاتنا و معلقولت لیسلام نیونیم سل کال مخ که هم دا شیر ویل سوی و دی شیر مانا دادا و هیغ کفتره تو ډیر نیک بخت او نیک مرغ مرغې ته داسې یو ځای کې ناشته چې زه او سعاد دواړه تالیدلی سو. دا شاعر په دې شعر کې خپل معشوقې سعاد معرفي کړه، حال دا چې د خپل نوم سعاد و ته آواز خپل باسا او د موږ دواړو خبرې یو بل ته انتقالولی سي. دې تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستا امرؤ القیس دا استعمال کړی، سعاد استعمال کړی، دا همدا رقم زهیر ابن ابي سلمه مخکې له اسلام نه تیر سوی یو وتلی شاعر و دا استعمال کړی. زید په نوم باندې یو شاعر و چې نبی علیه السلام د هغه کله شعرونه ویلي اغه په شیرونو کوم دراغل نو لدیر معلومی کی زدا ډیره قدیم و او دا معمولا د نړۍ په مختلفو ځایونو کې کوتر په کې موجود و.
راز دې ته چې کوترې ته په ادبیاتو کې په کوم نظر کتل شوې دي؟ ادیبان وایي چې کوتره یوازینی الوتون کې ده چې تل د مثبت نخې په ډول کاریدلی. میرمن عاطفه نورستانی چې ټول مرغان په تیر بیا کوترې خوښوي، نوموړي زیاتوي چې د کوترې تک ډیر خوند ورکوي. هغه د پیغام وړونکو کوترو په باب وایي:
په پښتو سروکو کې، په پښتو کاکړو غاړو کې د کوترې یادونه داسې شوې ده چې اصلا دا د ښایست یوه سمبول ده په ادبیاتو کې. سندرغاړې هم دا یادوي، مثلا په دري کې موږ ډېر مثالونه لرو چې کوترو د سترګو سوروالی تشبیه شوي دي چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانیزی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگریست. دغه څه تشبیهات شته. زما په نظر د کوترو دماغ خاصه ښکلا بایست دیگه او د دې معصومیت د فکر کې چې دا ډیره پاکه او معصومه پرنده ده. ما چې اوریدل د کبوترهای نامبر په نامه سره دا تربیه کېدله، چې مثلا د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په څه رقم داد هغه کېدله، نو دا خاصه تربیه دی غوښتله. د دې بڼکې، د دې سترګې، د دې هغه د چا خبره مخوکه، د دې پښې که نه په سور رنګ سترګې مغس خاص رنګ او د دې دا تګ و رفتار کې او خاصه پاکیم لري. دا زما رشته خوښېږي چې ورته وګورمه.
افغان لیکوال سید نظیم سیدی بیا د کوترو ډېر صفات بیانوي. نوموړی کوتره د امن، امنیت، خوښۍ او سولې قهرمانه ګڼي.
کوتره یو باس خود سول او بل د مینی او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو یا د پیغام د لیک را لیک وسیله و دای دویمه وظیفه و. کوتره ډیر زله په لوی فتوحاتو کې خپل رول تر سره کړی دی، مثلا د واکمن او د جنگی قومندان ترمنځ، جنگی قومندان او د سیمه ایز قومندان ترمنځ. معنا دا چې کوتره کله الوزول کیږي، یعنی د سول پیغام ولسته رسول کیږي، نو په ټوله کې کوتره یو مظلوم سیمبول پاتې شوی، نه یوازې مظلوم چې ظلم پی شوی، بلکې داسې یو مظلوم سیمبول چې د ولس آواز پورته کړی، د ولس غږ پورته کړی دی او دا غږ ډیر ځله د خوښۍ، د خوشحالۍ، د امن، د سولې د راوستو غږ پاتې شوی. دا یو ښه سیمبول دی د تاریخ په اوږدو کې هم دا یو وظیفه یې ترسره کړې. بل په زړه پورې والی زموږ په بحثونو کې دا دی چې موږ ډیر ځله ځینې سیمبولونه ګورو، لکه باس شو، دې ته ورته ځینې نور شیان دي، یا لکه وریز، یا لکه بارانونه. دا سیمبولونه ډېر ځله منفی یا مثبت کرکټرونه ترسره کوي. یو ځای کې ګورئ تاسو مثلا باران ښه تشبیه شوی دی، بل ځای کې ګورئ چې منفی تشبیه شوی. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې کوتره د ادبیاتو په تاریخ کې او د ټولنې په تاریخ کې په منفي توګه نه ده ځلېدلې، ټول عمر په مثبته معنا راخیستل شوی.
په افغانستان کې اکثره کوترې په عامه اصطلاح بلند پروازي وي. کورنۍ واشي او غوښنې کوترې ډېرې لیدل کېږي. داسې ویل کېږي چې ځینې کوترې تر 40 کلونو پورې هم ژوند کولی شي. آدم خان چې کوترو ته د کور د بام پر سر ځای جوړ کړی وایي، کله چې کوترې والوزوي د ټولې ورځې ستړیا ختم شي، ځکه نوموړي ته کوتر بازي لویه سرګرمي ده.
شیرازی دا، یو سور شیرازی دا، یو چپ تور شیرازی دا، او یو شین شیرازی دا، یو پتاینان نومیگی، پتاین دا سیا پتاین گلدار دی، سور سور گلان لری.
دی کفتر و پخصلات کی دی، چشای دی دیر خوخیگی؟
کفتر و پخصلات مستی می خوخیگی دی.
سرخ مستی
که؟ دا چی مستی که یو بل سر غنبر واهی، هم دا می خوخیگی.
مگر اوس با دیر غلی دی دا ولی؟
دا خو اوس سیزن دی کوریز دا، بنه که آچه ای. اوس کفتر طول غلی دا. زار پدرد که دا کنه؟ دا بنه که طول زیر دزانه نه.
ځینې کسان بیا د کوترو فضله مواد د درمل په توګه هم کاروي. په دې اکله یو تن کوتر ساتونکی نور الله وایي
بعضې مرضایي کې زخم باشه
د کوترو له فضله موادو نه د ځینو مرضونو لپاره دوا جوړوي او د دغه فضله موادو سره بیا ګلانو ته ورکوي. او یو شمیر خلک وایي په کوم کور کې چې کوترې وي هلته کوډې او جادو تاثیر نه کوي.
دا چې کوترې یو عاجزه او معصومه الوتونکې ده نو اکثره کسان په دې باور دي چې که چیرې دوی هغه وځوروي او یې حلال کړي نو له ګڼو ستونزو او کړونو سره به مخ کیږي. په دې اکله د کابل پوهنتون محصله مینا د خپل تر کیسه کوي. وایي چې یو وخت تر کوتره ویشتلې وه بیا ماغه و چې بندي شو
قومندان چې ودي ورته ویل په دې کوتره باندې به مرمۍ ډز ونی سو به ګورو چې څوک ویشتلې شي خو د کاکا ته اجازه نه ورکړه چې هغه وویل ځکه چې هغه دغه لاس لاندې و نو قومندان څو دوه ډز ور باندې ویشته د اخر مرمۍ چې پاتې وه زما کاکا ورته ویل ویدا څنګه ما ترکه یو ډز ور باندې کومه کله چې دې ور باندې ډز کولو دا ډز بيځای اصل خو په دې وخت کې د کوتره چالو تر دې چې د وزرو په تکړه د وزرو لاندې ویشتل شو دا چې د وزرو لاندې ویشتل شو کوتره را وخته او دغه سر پرې کړو وینم په مغش هغه ونی مول شو دغه نور څه دوه کاله زندان تیر کړو او دلیل د زندان دا و چې هغه باندې تور پورې شوشته مخدره مواد قاچاق کړی دی په داسې حال کې چې نه قاچاق کړی دی او نه یې رشوت اخیستی دی او نه کوم بل موضوع. خو په مجموع کې د کوتره حلالول یا د دوی وژلو دوی ښکار کول ښه نه ځي یعنې بده کږه نه ده. د زندان نه وړاندې کله چې هغه ځنګل ته کوترو لپاره تللی و چې هغه ښکار کې هم د کوچنۍ کوچنۍ مرغۍ وولي همدغه مجموع کې ښکار لپاره تللی و هغه وخت هم یو ځل کوتره ویشتلې وه بیا د هغې یو کوچنی ورور وفات شو په هماغه ورځ. په مجموع کې په کلي کې هم خلک همدغه کږه نه لري چې کله چې دوی د کوترې ووژني دوی پسې ښې نه ځي او دوی ته حتما یو تاوان پېښېږي.
یو شمیر خلک په دې باور دي چې که دوی کوترې حلالې کړي نو پایلې ښې نه وي له ستونزو او غمونو سره مخ کیږي. خو دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په اسلام کې د کوترې د غوښې خوړل معنی نه دي.
عقیده دا ده اگر چې دا عقیده شرعي عقیده نه ده ځینو خلکو عقیده ده زیارتونو یا د وقفي ځایونو کوترې دې خوړل جایز نه دي خو دا شرعي عقیده نه ده دا خلکو یو عنعنوي عرفي هغه ده نسل په نسل خلکو ته راغلې ده ولې دې خوړل جایز هم دي د هرې کوترې خوړل جایز دي ځکه کوتره له جمله د حلال مرغانو نه ده او خوړل جایز دي مو په شرط کې فرمول لرو هر هغه مرغه چې هغه ښکار کولای شي ښکار کوي او نور مرغان او نور موجودات ښکار کوي دغه خوړل جایز نه دي او گوشت خور کفتره لغه جمله خنه دغه دانه خور دل کې چرګ غونده حکم د چرګ او د چرګانو غونده او د نور پرنده غونده حلال پرنده غونده حکم لري چې کولای شي شرط له هازه غوخه وخلل سي کاغه زیارت کې وقفي کاغه بل چیرته وي.
په کابل کې د کافوري شکوڅه هغه ځای دی چې حالته لکوتر سره نور مارغان هم خرڅيږي. از من همکارا فرشته مرسل یاد زایت ورغلی او حالتا لیو کوتر خرڅون کی سره غګیدلی ورته غوښی
نوم عارف خاکسار کفتر ایم لارم پرندواز هر شای لارم کنریم لارم سایرکم لارم
تو دانی کفتری لاری؟
دیر لارم یا پنزوز دانی سالیر دانی
پنزوز دانی دی کفتر نومون را تویل ایسی؟ کم دی؟
سرخ شیرازی، سرخ چپ، زرچپ، بور دا مثال رقم رقم دی، کاسادوم دی، رقم رقم دی نو
دا کفتری سو کال عمر کوایسی؟
دست کفتر اندی چی پینزه کالم ماسارشتا سالور کالمی رازاره، دره کالمی
دا کفتر تاری به چه ورکه؟
دانا ورکه ورده
چه ورکه؟
روڑی خوری، غنم خوری مثاله، وریجی خوری هر شه چورتواج مقصد دانای خوری
دا کفتر رو منز که بیا کم کفتر دی دیر زیاده خواهی دی؟
اصل شیرازی کفتره
شیرازی؟
سرخ شیرازی، زر شیرازی، زر چپ
قواره را تو هایی که دا شیرازی سر خم قواره
شیرازی نو یا وزر تک سوری یا وزر تک اسمینی دا سینه ایم اسمینه ای
دست دکان کسته سر
خواهی؟ دکانو کشته، قفص که در
آه شیرازی نه؟
آه شیرازی ده
تو کاله که گیتی چه دلتا کفتری خرچه یا کور که امساتی؟
تقریبا نجیب دو وقتو نزم دلتا رازم
کدس را توی مثلا دیوی کفتر قیمت به سور پیده؟
هر رقم ده پینزه زره، لا زره، پانزو زره، پانزو سر پی، سل پی، دو سوا، دری سوا، هر رقم دی رقم رقم دی نه
پانزو زرم ستا؟
او پانزو زرم ستا
آقا سر خم کفتره ده؟
دو چه پورتا وی؟
سه کمال لری ده؟
بس نو خلق شوق ده نو ده یو علاقه ده خوش خلق بچی تی اخلی
سرگی تونگا
نه نه ما خیسته ده اقا نوم لاری دو چه پورتا وی؟
ارا و رسو دانی کفتری خرسه؟
زه؟ سه دروغ در تا وی اوز نو کلا شل دانیم غرسه و دو دانیم غرسه و ده خو
او سخ پلا کفتری لکم زیر آوری؟
زه؟
اندې ته اخلو کنه خلک راوړي
د کفتر پاک لا جنې کسان چې وایي چې کچېری څوک حلال کا یا زور ورکا بیا کاست یو تاوان رسیدي کنه د دې خلکو انګیری نه دی ته پاک لا سوای
زم چې کفتر وایي څوک حلال لیکي پوشي ګوبال ده
درنو دوستانو دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا هي چاري
ولولے را پر ویو